په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خبرونه به هم اوري خو ړومبی د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
د خبرونو سرټیګي کراچۍ کې امنیتي چارواکي وایي د القاعده ډلې څلور مشکوک وسلوال یې نیولې دي او د ښځو په مرسته فعالیت کوونکي یوه وسلواله ډله یې کشف کړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې قبایلي سیمو کې تازه بمباریو کې دېرش وسلوال وژلې دي او د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونو سره به یې ملاتړ او همکاري دوام لري. د خبرونو تفصیل د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سی ټی ډي پرون ویل چې د سفوره ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالې نیولې دي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفوره ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي وو. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیمي له امریکې څخه ترلاسه کړی دی. هغه همدارز ویل چې یوې وسلوالې ډلې کې ښځینه غړي هم د وسلوالو لپاره پیسې پیدا کوي او دوی کشف کړی دی.
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ٹول مهم انکشاف دا شوی چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دل تکار کوي چې مشرید خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د داعش پاړه مواد ور کوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او خاخي د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظم توګه د درس او تدریس د لاري د زنانو ذهنونه جوړوي او وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي.
دوی زیاته کړه چې د دین انکشاف روسي تعلیمي ادارو څارنه زیاته کړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارز د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دېرش وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د آی اس پی آر لخوا په خپاره شوي بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په دې اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. اشتن کارټن په نگراهار ولایت کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسي. کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا د دوی سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. اشتن کارټر زیاته کړه
The Taliban's advances in some parts of the country.
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dui la para da amdara pati ki dil khatar dai. Dai war rahbari shwi jagra da cha al-Qaeda aw nur groupuna hasa kewi che da khul palat saha para khakri. Po mug da dui parwan di pura cham tuwali ni wale aw hit kala bi ijaza war na kru che Nangarhar ya da Afghanistan nur simi da khul palat markaz badal ikri.
یا د دې چې دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د رد څرګندېدو خبرونه ورکړل شو. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان مخکې عراق ته ورغلی و او هلته یې له چارواکو غوښتي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې جنگ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي دي او تحقیقات تیر روان دي. ولسمشر اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره شي. افغان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلوان سره د لیدو په مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوه هفتې مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو د لګېدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس ملکي وګړي وژل شوي وو. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درېو میاشتو کې سلګونه افغانانو چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپله ټوله وسه کوي. د دوی په وینا په تیرو دریو میاشتو کې تقریبا 370 کسانو افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې ده. دوی په خپل خوخه غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سفیر زیاتوي چې اکثره دغه افغانان هیواد ته ستنېږي ځوانان دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې تېره ورځ لږ تر لږه 10 عراقي پوځیان وژل شوي دي. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د دې سربیره چې د بریدونو په مهال همغږي وي خو بیا هم په یوې حمله کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات کوي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي پوځیانو پر مړینه خواشینی ښودلې خو په ورته وخت کې ویلي چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روس له لوري وړاندې شوی قرارداد مسوده منظور کړې ده. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شول او په مسوده یې بحث وکړ. د مسودې تر منظوري وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوال ته وویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په شام کې د وژنو مخنیوی وشي او یو حکومت ته لار هوار شي څو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رډیو اورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د پاکستان پوځ ادا کوي په خیبر ایجنسی کې په هوایی بریدونو کې 23 وسلوال وجري دي. په کورمه کې د تیری ونې د بمی برید نو وروسته لارې او بازارونه یو ځل بیا پرانستل شوي دي.
الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
د قبایلی سیمو د کلتور څانګې د روان میاشتې په 23 نیټه د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د کلتوري میلې تابع کړی دی.
کلچر سائٹ دے، فوڈ دے، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی، دا دا فاٹا تاریخ کی او ډیر غټ او اهم ایونت دی.
او زمونږ دوه ونې خبرونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په وسنی اثر کې با هم وو.
د دې غزا شاګرد سوی دغه د نوري نړۍ د کلچر څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی د نوري نړۍ کې څه تیریږي دا هغه نه ټول نه خبرې.
د سیمه نړۍ نه هم راپورنه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز موږ به موضوع ته د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړه دا چې د سفوره گیټ په برید کې ککړ سلور مشکوک وسلوال نیولې دي چې تعلق یې د القاعده ډلې سره دی. د دغه امنیتي ادارې مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته وایي چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یو شخصي تعلیمي ادارې مشر شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې ترلاسه کړی دی. په دغه اړه نور تفصیل د محمد عمران په راپور کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې سلور کسان عادل مسعود بٹ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولې چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بٹ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلی رورولې په یو بس شوې حملې مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په خار کې د کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنوم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی.
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلاسہ کرے اور بیل ولز دکل لپارا پکال نور لسوا ہوا تی ایم کی امریکی تلاڑ التے دے انڈیا نا پونتن نا بی بی اے اور نیو یارک فورڈ ام پونتن نے دے ایم بی اے سنت ترلاسہ کو. پکال نور لسوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے او پکال 2000 کی دے تنظیم اسلامی نے میڈلے غڑے جو شو.
میں عادل بٹ تنظیم اسلامی میں
د سره سره راجا عمر خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په خار کې د زنانو یو وسلواله ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشرۍ د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د سعد عزیز کور ودانه او پاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لاري د زنانو ذهنونه جوړوي.
جوړي او وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجو عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفوراکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د فوز د مطبوعاتو دفتر وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر جنسې په لرې پرتو سیمو همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د فوز دغه داوو په اړه باندې د خپلواکو سرچینو نه سپیناوی نه دی شوی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیمه په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه هم داراس کاږي چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې د میلاد د هویت په اړه سنې دی ویلي. خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځای سرچینه د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش مېرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت رئیس افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان او همداراسته همدې کال د اکتوبر رئیس د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. او همداراسته دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لا ملي لا تر د مخ خپلواکو ځای سرچینو د پوځ د داو پخلی نه دی کړی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna ranguna
Danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
Arone da charshambe aao khali pavras
Aure dale maherawi
په خیبر پختونخوا کې د زنانه پولیس افسرانو د پاره د پلټنو د روزنې یو پروګرام سرته ورسېد. په دغه تربیتی پروګرام کې یو زنانه پولیس افسرانو ته برخه واغسته. د دغه تربیتی لړۍ نه دغه زنانه پولیس افسرانو څه زده کړې کړې دي؟ د شبیر احمد جان په راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو 14 ورځنۍ تربیت ورکړل شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه پلاتونې کول شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې پخپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته هم پخپل ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانې ډي اس پي شازیه شاهد
پیخور
فقیر آباد تانا کے زنانہ پولیس اہلکارہ ایس آئی زینت مشال لیڈو توائی چڈیر سے پدے تربیت کیس دکړل او اس بدوی دار سه عملی کوي.
موږ تمخ کې دومره پتا نه و د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش بار کې ډیر هر څه ځکل، موږ ته پتا نه و چې مخ کې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیس جای و کوم باندې موږ ته ملو شي. هغه زمونږ ډیر کار راتلې شي. دا فینګر پرینټس بار کې موږ ته پتا لګیدا، موږ ته ډی ان ای بار کې پتا لګیدا چې کله موږ دل تر هغه لپاره ډیر زیات لیډیز راځي. زمونږ ای معاشره دې سیدا کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي، او اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پتا لګیدل ته زنانه پولیس والے دې زکه زراغم نو هغه چې سم مسله لکه یو دسی مسئله چې صرف زنانه ته ویلی شي نو هغه مونږ ته دل کول کې هر خبره کوي.
تربیت ورکون کی تار خان ڈی ایس پی وای چې د پښتنو معاشره داسره چې خو تانه ته زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مټ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تانه ته لاړ شي ولته یو سړی بیان ونه اخلي نو بس مخصوص وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دی هغه جنس د دته ناست بیان اخلي مطلب زنه وخت کې هغه سړی یو ناغه بیان انجوای کوي پښیدی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی نو سکل زنانه مونږ رمخ کې کوو دوی ته مونږ حوصله ورکو چې تبه کینه تبه بیان اخلي تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینه هغه تفتیش پم ته کوي نن چې کم د بیچ فارغيږي د کې مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین مینجمنت نور چې تفتیش سره کوم متعلقه خبرې پاغه باندې دوی ته مونږ ټریننګ باور
د پامول دا چې تیر او کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دی چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په خیبر پختونخوا کې یو خود تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت یو شمیر بدلونونه راوستي دي نو بل خو په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه هم کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو خلکو کې له مخالفت سره مخ شوی دی او غوښتنه شوې چې انګریزي د یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه دې پښتو وي. دا چې په مورنۍ ژبو کې د زده کړو اهمیت څه دی د احمد شاه اعظمي په راپور کې و.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دي. انګریزي ژبه به زده کوو خامخا به زده کوو خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه که زه په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه څه نشي سلولې څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي.
د دوغ اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال اډیو ته ویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړي وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی په پرایویټ سکولونو کې نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه دا شانتي کو په کولی نشي نور ماشومان سره. زمو په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره چې سړی دا وي چیرې د خپل ماشومان لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیری کومه مسله د میډیم دون نه ده د پښتو شي یا د انګلیش شي مسله د ژبې نه ده مسله د پوسټا مسله د د پرایورټی دا مسله د گورننس کا لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده اغه لانګویج اغه په مکول پکار دي او از میډیم اف انستراکشن به ارستو خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم شودل کیږي خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منلوای شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. موږ صوبې کې پوزیشن داسې و چې دلته دا صحیح ده موږ انګریزي هم ویری دی موږ اردو هم ویری دی موږ فارسی هم ویری دی عربي په کې شته پښتو هم شته اوس دغه شیلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدوې دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې هغه ټکنالوژي دغه ژبه ده چې صرف لکه په واجب باندې ده موږ ته هم پکار دی چې موږ خپل ژبه ته زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وځ کړل سوی نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملت پالو لکلاک برګون سره مخامخ شوی دی.
د مشال ریډیو دا
د امن پرمختګ او شخړو د هواری مرکز یعنی پیس ان کانفلیکټ سټډیز د سوریلان د سټیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې چې پکې ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه بیداری ورکړې شو. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام سرتا ورسېده. زمونږ همکار غلام غوث هم دغه ته ورغلی وو او موږ له راپور راکړي.
د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې د جنسی تیری د مخې نیولو د پوهې خورولو په غرض دا سټیج ډرامه تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډرامه کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسی تیری د مخې نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي. ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومان ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیری نه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، زه انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم.
دا خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کوم دی هغه ماشومان ته خزه او نارینه دواړه کې هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي هغه په ورکشاپو کې دي، په ریسټورنټو کې دي، په هوټلو کې دي او خاص کر د الکانو په هاسټلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخې نیولو د اګاهۍ په اړه دا ډرامه ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د کورمی جنسی په پاړچنار کې تیرې تور په ورځ د بمی چودنې نو ورستو کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شي. د سیمې اوسیدونکو وسوایي چې که څه هم د بمی چودنې ورستو حالات کړکیچن شي اوس حالات معمول طرف ته روان دي. په دغه اړه نور حال طارق اورکزی راکړي.
د کورمی خلک وای په پاړچنار کې د بمی چودنې پس د سیمې حالات یو ځل بیا د سمېدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه اورکزی په نامه یو ځایي کس مشال رډیو ته وای په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانستل شوي دي او عادي ژوند بیرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب و، مارکیټونه بند شوي، لارې بند شوي، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شوي، لارې خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاړچنار کې د اتوار په ورځ سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوې وې چې دا یو ځل بیا پرانستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه، د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي.
موږ ته سټریک احکامات دي چې تاسو خپل
خپل سیکیورټی هر څه برابر ساتي. نو موږ 24 گھنٹے زموږ روډ پیټرولنګ زموږ ډیپلایمنٹ چې کم حساس زګونه دی هلته موږ ډیپلایمنٹ هم سیوا کړی دی. خو دیس اسپیسیفک موږ ته فی الحال دا تھریټ نشته چې یادیزی کې هو ورال چې کم تھریټ سي دغه مطابق موږ ډیپلایمنٹ پیټرولنګ خپل جاری ساتو.
واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورما خو نړۍ پیښه ده چې په بڼچینار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامې چودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامې چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي برید 340 عام وګړي مړه کړي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلواله ډلې دي چې دغه په خپړای په خپل سر اخستې ده. تارک ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خود داسی پکار دی کہ اوی کی مذہبی تعلیم نہ علاوہ دنیاوی تعلیم ہم ورک رہی سی.
مدارس پاید یو کنٹرول لاندی چی دغا فرقی و فرقواریت و تعصب دی من دلار شی.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
د قبایلی سیمو د لوبو کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې په پیښور کې به د روانې میاشتې په 23 نیټه د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو او کلتور یو میله جوړی. په دغه میله کې بعد بیلابیلو لوبو مقابلې هم کیږي. تفصیل فرهاد شنواره په دغه راپور کې راغلی.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې 23 نیټې نه به په پیښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو کلتور روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر ایس نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي فاټا یوت فیسټیول چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او سره کلچر سایډ دی فوډ دی ایکسپو دا ایگزیبیشن دی مختلف سټالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډیر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي اغي بدایو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی دې کې به چې سمره پلیئرز دي اغي ته اکوپمنت سم ورکي او اغي ته چې کوم د خپل ټی ډی او سمره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر 23 نیټې نه تر 30 نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پیښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لیرې پرتو سیمو او همداراز د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو دوی هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دریش وسلوال وژلي دي. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سي ټي ډي مشر پرون خبر اعلان ته وویل چې د سفوره ګیټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالې نیولې دي چې تعلق یې د القاعده ډلې سره دی. په سفوره ګیټ پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅافي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هېواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. استن کارټر په جلال آباد کې خبرونه ته وویل چې القاعده او داعش وسوال ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ته روان دي. ولسمشر اشرف غنی د میدان وردګ له ولس څخه د دغه کار بخښنه هم وغوښته. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې تېر ورځ لږ تر لږه لس عراقي پوځیان وژل شوي دي. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روس له لوري وړاندې شوې قراردادي مسوده منظور کړې ده. د شلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تېر ورځ په نیویارک کې غونډه وکړه. په مسوده یې بحث وکړ. د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه له عراق له شمال څخه وباسي. مهم خبرونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه باندې معلومات اوریدئ شئ. د خبرونې کوربه ګل آیاست.
د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل د لرغونی آثارو کارپوهان وای چې وایي چې سو کاله زوړ د خاورې یو کاڼی موندلې دي چې په دغه کاڼی د داسې بادشاه مهر نقش دی چې په انجیل کتاب کې ذکر شوی دی. دا خاوري دغه کانی نیم انچ دی او د يهودي قبيله د باچا هيزويکا د سخت پر موجود دی. دغه کانی د هيبرو يونيورسيټي يا ويډلي بيت المقدس زول خات غير چاپير ديوار سره نږدې یو قديم زاكي مونډل دی. د هيزيکا ذکر په انجيل کې په خوټوکو کې شوی دی. د دین علاوه د اشوري باچاهانو د تاریخ ذکر هم پکې موجود دی. که څه هم دغه مهر په 2009 کال کې مونډل شوی وو، خو په هغه وخت کې د دې خبرې ذکر نه شوی. خو د ساينسي معاینې وروسته دا خبره څرګنده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د یوې ساينسي معنی روستو د یو پخوانی بادشا د مهر نخی موندل شوی. یورپ د لیزا پات فاینډر نومي یو نوی مصنوعي سیاره خلاته لګل دا چې مقصد یې لازمه کې نه په لکونو کیلومتره لري د کائناتي فزیکس پیچلي آزماینه کول دي. دا مصنوعي سیاره ان ټکنالوژیز تجربه بکای چې کشش ثقل چپو موندلو لپاره پکار وي. دغه چپې په کائنات کې د عظیم واقعیت وروستو د زمان او مکان وروستو په وجود کې راځي. د دې ټکنالوژي په مرسته د بلیک هولز په خپل منځ کې د انزمام موندلو کې به هم مرسته وکړي. پات فاینډر نومي سیاره د فرنچ ګیانا د یو ویګا راکټ په مرسته مدار ته لګول شوې ده. دا مصنوعي سیاره له ځمکې نه شاوخوا 15 لکه کیلومتره لري د لمر سترګې په لور ځي. تمه ده چې یورپین سپیس ایجنسی ایسا مشن به تر یو کال پورې دوام ولري. په پات فاینډر سیاره کې یوازې یوه آله لګېدلې چې د سرو او پلاتینیم نه جوړه شوې ده. کارپوهان وایي په ځمکه داسې ازموینې مخکې هم شوې دي، خو دا په خلا کې د دې نوعیت لومړی ازموینه ده. دا امریکا خلائی داری ناسا د پلوټو سیارې نوی تصویران خبره کړې دي چې پکې په واضح توګه په سیارې د واوري ډک غرونه او کندې ښکاري. د پلوټو سیارې دغه تصویران نیو هورایزن خلائی جاز د 3 جولای میاشتې په 14 نیټه اخستی وو. دغه تصویران 80 میټره پکسلز لري، یعنی ډېر په واضح توګه دغه تصویران کتل ممکن دي. په دغه نوی تصویرانو کې د پلوټو په سیارې موجود د واوري لوی غټونو او کندې ډېر په واضح توګه ښکاري. تر دې وړاندې هم خلائی جاز د پلوټو سیارې تصویران زمکې ته لیږلي وو، خو دا تازه تصویران له هغونه شپږ چنده زیاته واضح دي. پلوټو سیاره له ځمکې نه 3 ارب میله په فاصله کې ده، او نیو هورایزن خلائی جاز د دغه سیارې 80 کیلومتره علاقې تصویران اخیستي دي. نیو هورایزن خلائی جاز د پلوټو سیارې له ساتنه 10000 میله په بلندۍ کې دغه تصویران اخیستي ول. نړیوال خلائی مرکز ته د سامانونو لیږلو سلسله د 100 میاشتو ځنډ وروسته بحاله شوې ده. په دې لړ کې د امریکا په سامانونو سنبال خلائی جاز نړیوال خلائی مرکز ته لیږل شوې ده. په تیرو 100 میاشتو کې د لومړی خلائی جاز دی چې نړیوال خلائی مرکز ته سامان وړي. امریکا خپل اخري خلائی جاز په اپریل میاشت کې لیږلی و. اټلس 5 نومي راکټ کیپ کارنیوال ایئر فورس سټیشن نه د 3 ورځو خراب موسم وروسته خپل منزل ته لیږل شوې ده. په دغه خلائی جاز کې 3500 کیلو نه زیات سامان بار دی چې پکې خوراک، څښاک، جامې، د کمپیوټر آلات او نور سامان شامل دي. دا وخت په نړیوال خلائی مرکز کې یوازې د 3 میاشتو سامان پاتې دی. د امریکا خلائی ادارې ناسا 2 شخصي کمپنی اوربیټل اے ٹی کے او سپیس ایکس ته خلائی مرکز ته د سامانونو وړلو ټیکه ورکړې وه، خو دغه دواړه کمپنی په دې پروژه کې ناکامه شوي ول. موګیکین وایي چې د نوي شمیرو تر مخه په نړیوال معیشت کې د ودې باوجود په لومړي ځل په نړۍ کې د کاربن په اخراج کې د کمی هیلې پیدا شوې دي. په دې دقیقې شامل ساینسدانان په دې اندي کچري چین د کوئلې په استعمال کې کمی او هغه انرژي استعمالوي چې ماحول ته زیان نه رسوي، نو دا خبره ممکن ده. په دې دقیقې شامل د یونیورسټي آف انګیلا پروفیسر کورن لیمیټډ په دې خبرې سره اتفاق کوي چې چین داسې ګامونه پورته کړي چې د کاربن په اخراج کې کمی راغلی دی، خو هغه هیواد اوس هم په نړۍ کې تر ټولو زیات د کاربن اخراج کوي. په دې فهرست کې هند په 3 نمبر دی او محققینو په دې اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم د جیمز بوند سپیکټر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 550 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم کرامپس په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم تماشا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ وتلي اداکار رسل کرو او راین ګوسلینګ نوې فلم دی نایس گای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د 1970 لاس انجلس ښار ښودل شوی چې رسل کرو او ریان دواړه شخصي پلټونکي وي او د هغه جنې په لټه کې وي چې لا درک شوی وي. د پلټونو پر مهال دواړو ته معلومه شي چې دا یو غیر معمولي معامله نه ده او په دې کې ډېر لوی کسان ککړ وي. فلم دی نایس گای به د راتلونکي 2016 کال د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Equanimity. Quality of being calm.
Who is it?
Messenger service.
Even tempered.
You're a private investigator?
Just $20 in there, all right? Just take it.
No, not here for that. I'm a messenger. Give me a lift, Arnold.
No!
Yeah, come on.
I'm not in the yellow pages. If you got trouble with someone, you might ask around for me. Jackson Healy.
I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger. Please, find her. Protect her.
March, Jack Healy. I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question.
No. How stupid do you think I am? I got a license to carry.
There's a couple of people I trust. Say you're pretty good at this. I want you to find Amelia.
The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved.
One thing we know for sure, something funny is going on.
د هالیوډ فلمونو مشهور سپرمن او بیټمن کریکټرز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بین افلیک، هنری کیول او ایمی ایډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینې ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل دویمه برخه ده. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې کلارک کینت او بروس وین for Lumbri Zalmilavigi.
Mr. Wayne. Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the bat vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law.
The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. Wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. It could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns.
Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
She with you?
I thought she was with you.
د هندي سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادیگون، پریانکا چوپلا او رنویر سنگھ نوې فلم باجیراو مستانی په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. دا فلم په 19 سیزن کې د هند مراټا پوشوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په ژوند جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهوره ده چې ټول یو سلویغ جنګونو کې برخه اخیستې وه او په یو جنګ کې یې هم شکست نه خوړلې.
ہرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور جی
باجیراؤ نے مستانی سے محبت کی ہے عیاشی نے ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں
ہندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم ایئر لفٹ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې اکشے کمار هندی نژاد کویتی سوداګر وی. په فلم کې ښودل شوی چې په 1990 لسیزه کې عراق په کویت قبضه کړی وی او په هغه وخت کې ډیر زیات هندي وګړي په کویت کې کاروبار او مزدوري کوي او د هغوی د راویستلو لپاره په لوی کچه آپریشن شروع شوی وی. په فلم کې د هغه وخت واقعیات ښودل شوی. فلم ایئر لفٹ به د 2018 کال د جنوري په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے, کچھ لوگ جلتے تھے, لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے. مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی. ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی, دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا. ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
اوریدونکو زمونږ ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه مورید چې ګل ایاز وړاندې کول د خبرونه تاسو لپاره. اوس تاسو پام د مشال ریډیو دویمې ونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځو. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخستل شوی دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغه مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وزه کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې وه. دا هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل نو نوموړی وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950.
Bu Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayu ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranistal shu. Aga waqt Democrat kon pa waq ki Adnan Mundaris Wazir Azam aw Tawfiq Elari de khwane waziru. Aga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د خوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي او بیا پریکړه کوي چې باید د امام خطیب خوانزي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1955 کال کې په استانبول کې د دې خوانزي بنسټ کې خودل شو.
شکتنده لیسه چریلیور
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانستل شوې چې شمیر دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغه امام خطیب لیسو کې کله له شپږم څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څانګې ته تلای سي، بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب خوانزیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې همې دینی او همې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنی د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سمبال وي.
بل خو د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر شپېته اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام خطیب موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي؟ جاوید اردریم په ځواب کې وایي
چونکی دین önemli bir müessese eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستي دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نس زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی له لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ له لرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځیو پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمیر عصري مضامین هم ښودل کیږي چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
الت زمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونږ ته نور مزامین نه وای او نه د نړۍ په اړه معلومات راکوي. خو دلته په ترکیه کې د دین سربیره نور ډیر مزامین هم شته. د قرآن حدیث او فقه سربیره مونږ ته د نړۍ د تاریخ په اړه درسونه ویل کیږي، نفسیات، ټولنپوهنه، تجارت او اقتصاد راخی، او د دې سربیره کمپیوټر او انګریزي هم راکوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفې په اړه داسې معلومات نشي درکوي لکه څنګه چې دغه زیز د کوونکو درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دیني عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دل تا دوی د دنیز دکړو سره یو ځای یعنی د حدیث شریف تفسیر شریف همدغه سید نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وی عام ارواح په هانه ورته وی او هم منطق ور سره دی هم فلسفه ور سره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دی ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبري ټولنه باید پیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولای شم هغه څنګه دی وکولای شي چې دی غلط ریواژ نه راوړوي
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټه ورتمامېدای شي
د دغه ځای شاګردوي دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه د نوري نړۍ د فکر څخه یعنی په نوري نړۍ کې څه طریقي د هغه نه ټولو نه خبري هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و ولی شوی و ولی جنگ کیږي دغه نه خبري د دغه ځاینه چې څوک فارغ وي د هغې سها زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي سره کوم ته کوي کلتور یې څنګه دی نو د هغوی ساحه ډیره پراخه ده دی کولای شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولای شي
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی راجا عاکف په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا اس وقت نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں
زه چې کله پاتم جماعت یا ټولګي کې اوم نو زمونږ د اسلامیات یو خون کې وو هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو زما له یو ملګری سره موبایل نو هغه خون کې ورته ویل چې دا ما استعمالوه دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی دا ډیر ښه شی دی ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکو خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژي د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري کچېری په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وي راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ